سرور، در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
در من نستره مشه سرور صاحب، قدر من و آوریدون کتاست هم سلامونه. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی دی چې سبا د لوی جرګه دایر شي. په دې موضوع د جرګې لوی تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو نو پاړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایر شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت وایند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس ته والي وایان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړه.
دا ولسوالۍ تیره میاشت د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو مظاهره پیل کړې. دوی د کابل بغلان لویه لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل له کابله یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو واری د حیات په بغلان ته ورځ کېږي، خامخا د دوی سره مرکه کېږي او په څنګ کې د دوی سره کوم تفاهم چې اوس واتمنتاسم په جریان کې کېږي.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قمندان جنرال کورتیس سکاپاوروچی سره تلیفوني خبرې وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکاپاوروچی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تېره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او گنشمیر تاریخ پوهانو ویلی هغه وژنی چې په 1915 میلادی کال کې پیل شوه آمه وژنه و. گمان کیږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د آمه وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمینه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړل، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28مه د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوې رخصتۍ په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوریدا سري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سبا 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.5 سبا اوري 8 بجې او 2 دقیقې شپې. سبا به کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وي.
ان شاء الله د دېشن به پورز جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکي سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنه چې دا غلار کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډېر خوشاله یم چې د نورم د بیلو ترفی ورکی زمری په هیڅ طرحه له ماتې راځي چې نوې تعمیري مونږ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خلاص 2019 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویپانه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سرل سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبري وشي. زینو سیاستوالو له دې جملې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د انتخاباتو زینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړی ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایریدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نسته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد حنیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغه تحریم اول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي دوی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولسته اطمینان ورکم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبري روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یې بغړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل د دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمان یازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولستونه دی مټول ولایتونه څلور دي سو ولایتونه په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او یو اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوې ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه شوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لوی جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دا یې له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره مهم وباله.
و موریدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لوی جرګه په کابل کې جوړ شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون لمرسیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلې چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او ان شاء الله د دوشنبه په ورځ به نه هم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه هغه چې پلان شوي وو په همغې اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان وو چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړې ده نو ان شاء الله جرګه به د هر لحاظ یو با کیفیته جرګه وي.
امر خیر سبي ورسته پښتنه غدا چې د مرور سره څه وکړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د برګزارې د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړ شوی چې د دې کمیټې دند داوته هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګ په جرګه کې ګډون کوي د وګړو سره باسو چې خوشبختانه د اکثر سیاسيونو سره بحث کړي دا موږ هیله منګي اسې چې سیاسيون په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګ د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا وروتړي د افغانانو سره په ګډه باندې ډک بدرګه کې اما هیله مندي ډېره ده چې اکثر سیاسيون په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم د غوړن چې واضح کوم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده یو برخه یې ګډون کوون کې دي د جرګې غړي دي د یولس نمائندگان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیون کې دي دوی د رای ورکولو حق لري او بل برخه چې ولسمشري کاندیدان او همدارنګ وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په هیڅ مېلمنو ګډون کوي یعنې د جرګې په استتایه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي وګورئ موږ ته اطمینان راکړی ده تاسو څه پورې تانه بایکاټ کړی ده جرګه تحریم کړې ده هغوی به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده او دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته به هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیلو. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه. په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو یې د خلکو مشکلات نشوای حل کولی. له کونړ د روحالله انوري راپور واورئ.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی راډیو ته د نوي جوړ شوي تعمیر پاړه وویل.
دا کلینیک تقریبا په 10.2 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کال په جریان کې کاري نن بشپړ شوی ده.
هغه وایي په یاده ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوې موجودې دي. د روغتون مسؤول ډاکټر عبدالخالق مومند وایي پخوانی تعمیر زوړ او تنګ و چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو.
زمونږ پخوانی تعمیر چې ډېر سابقانه تعمیر و د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی و نور بیخي دروازې هم خرابې وي پلستر دیوالونه خراب شوي وو. ډېره ستونزه وه موږ ته په هغې کې ځینې وخت کې به مریضان در موږ سره په بستر پراته وو د پاس نه به پې د پلاسترو دغه راوغورځېدل رنګ روغان یې خراب شوی وو څڅېده ټول. نو نوې تعمیر به زموږ انشاءالله د خدماتو د عصري خدماتو په سطح رسولو سره نوې تعمیر موږ ته ډېر سهولتونه برابر کړي. چون مریضان ډېر شوي د پخوانی وخت نه دی زموږ و پیړي د ورځې تقریبا 450 کسان زموږ کلینیک کې د ورځې دلته معاینه کېږي.
د خاص کونړ اوسېدونکي د نوې ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي
الحمدلله زموږ خاص کونړ کلینیک کې ډېرې ښایسته تړاوې ماشومان ته کېږي هم موږ ته کېږي هم د دوا په حصولو کښې د خوشحاله هم د اخلاقو په برخه کښې زه ډېره خوشحاله یم. خدای دې نور هم د دې له طرفې ورکړي زه مریض صاحب دلته راغلې یم اوس زه ډېره خوشحاله یم ډېره خوښه یم چې نوی تعمیر یې موږ ته جوړ کړو.
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون 8 روغتیایي مرکزونه موجود دي.
اوس په هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
برایډ بارت خپرونې د خپلې تازه ګڼې په یوې لیکنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لویه برخه یا سیري لګښتونه دي او یا یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي. خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو له خولې وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتل یې د طالبانو نشه یي موادو او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي. د خبرونې په وینا خپلواکو څېړنو کې دا د سرچینو ضایع کول بلل شوي. برایټ بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جان سوبکو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشه یي موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وختو چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره تماسونه هم پیل شوي وو. که څه هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوي وو خو د خبرونې په وینا دا تفتیش د ولسمشر ټرمپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو. برایټبارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نورو لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. دا خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړیتوب وګرځول شو، او اوس نږدې 2 لسیزې وروسته د افغانستان د ښوونځیو د زده کوونکو په سلو کې 1.5 نجونې او په سلو کې 6.5 هلکان دي.
په فرانسه کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو وار بیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړی. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تش شمنی کړی دی. نور تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې پرون شنبه هم د ژیړ واسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له حکومت څخه ناراضه دي. ماکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژیړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر ماکرون د پنجشنبې په ورځ د اعتراض کوونکو د غوسې د کمېدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمېدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژیړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تش ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. 45 کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیه کافی نه دی، دا هغه څه نه دی چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهیږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژیړ واسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسه کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه 20 کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختور بولی، خو یو شمیر نورې بیا غندي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې سندو ته کتنه کړې ده.
پندش پته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې شتګنيره بيوست په کې وسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلن و چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل ته راغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وی نوې کسیز ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمنیټه د غسپینګری ته یو ښه او تاریخي ورسته. زکه 20 کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلې و.
یو خوشاله ورس و، زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورس و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنی وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
و 20 کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل.
کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره یې بولي. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعه انشاءالله په توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غورولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخواني شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. له دوی څخه یو هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤول و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بلنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ شورز ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ د انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل و، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منځلو یو ورځ مخکې یوې خبری غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې.
لاغه څخه مې پوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قومندانانو په شان د بنګلو او خشوان خاون نشوي.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایه. د بیت المال ځواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپینګیری چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو غرور هم وژل شوی دی، دا اوس له خپل کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وای په پام کې د کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غشتنی واوري. د جمیل ورسی رئیسی د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری پلاویانو په دې ولایت کې مظاهره پیل کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وای یو پوځي چارواکي د ناتو له یو جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقادونه وکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه د خبرونه درنو اوردونکو سلامونه میومنی. د ساور په درېمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو بحث وکړ او خپرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50% تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کوم خبرو ته پام وشي. په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خدا مطالعه دا لکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو په اصلي کې شی کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پریخودلو څه شته.
دا خبرونه هماین هیواد جوړ کړي او زفرشته مرسالی درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یو نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطین هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم ورنۍ او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې مدندې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکو له نظره مطالعه کوم، همداسي په وټه سترګې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه درځه لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ مطالعه کوو، د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې لا لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم یو ځواکي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې پنهخه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل پغې نه کوم، مهمې نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت زین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي، او دا د سبب کیږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا غواړم دا کله چې مطالعه کوم شات نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعت وروسته، یا دوی ورځې وروسته.
د ملخمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږ مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځنګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځنګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي مخامې هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دوی کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعې په مهال کومو خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا ک چری خبرې کیږي، دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پر نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بسته خوخي یا بدن خوخي. که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالې ته نه مسالې معلوم کی، رښتیاوال او دروغوال معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستاسو مطالعه پراخیږي، ستاسو فکر ورسره پراخیږي، ستاسو معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر ولولې چې دا کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې وایلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما د خپل لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدلېږي، مگر په ما غزمن کې هم کې د شر پیدا کوم چې زما د پر پدر توخري
ورسته پوښتنه دا استاد یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي خپل ذهن ورته آماده کړي کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي
مطالعه محیط نه غواړي دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم دا ټول خبرې دروغ دي تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي ویلول کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې په دغه وخت کې کتاب ولوله 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته دلته تیرې دا وخت خوسته تللی دی په دې کې کتاب ولوله دلته یوازینی معنی کېدی شي چې باران ووشت نور څه معنی کېدلی نشي باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي ځینې شیان به په فکر کې ساتي ځینې شیان به په لیکلې باندې یاداشت یې کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا به باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی یو پاڼه دې خوښه شول دغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره هغې نه استفاده وکړه که خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه ډېر ځله داسې م کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولې نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه تیرونه د افغانستان استرې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نوي تر سره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي دا چې د استرې محکمې دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځن له قانون سره څومره پټکر کړي د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملمد ډېر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلي او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د استرې محکمې پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړی کړی د څومره قانوني بڼه لري که پایلې لدینو کو د ستر محکمې هم دغه پریکړه چې څو ورځې وړاندې وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ټول هیوادوالو او داسې زه باور لرم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی په قانون کې موافقت لري ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري د دې اساسات کې موافقت لري چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده تر سره کی او په خپل وظیفه قانوني ادامه درکی دا ولې ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو قانوني بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو او چې امکان لري چې خلای قدرت راځي او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا طرح ومنو. او چې هر څوک چې فکر کوي چې اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وراندې کړې دی او تا ټول موافقت لري یا حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دی.
خو ډاکټر صاحب د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي. اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو. یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جوه انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی. او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسر مشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې درش تر یو میاشته او دو میاشته انتخابات وشی او چند اوس انتخابات نده شوی او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر سویده او دا تاخیر چی سویده دا اساسی قانون مخالف ده.
یعنی خپل دا انتخابات و زن دا اساسی قانون سر سمره پتکر کرده.
انتخابات اوس پتکر کرده زکه انتخابات مشخص ده چه سه وقت انتخابات برگزار شی. متاسفانه چه انتخابات اخپل زای او تقویم چه دل طبق اساسی قانون را قلده متاسفانه مونگ دستی کم حکم نلرو او صراحتن قانون اساسی ویلده چه یو میاشت دو میاشت مخک دا جوزا مخک انتخابات برگزار شی. متاسفانه د انتخابات و کمیسیون تر اوسه پوری نده توانیدلی چې خپل دنده تر سره کړي.
نو ډاکټر صاحب اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله تاسو وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دې اړه پیشبیني شوې ده سیده. نو ولې ستره محکمه ولې مجبوریږي چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرف مستقل قوه ده او حق ده حق وظیفه هم داده او ده حق صلاحیت هم داده چې د اساسی قانون او د عادی قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی. او دا نوی هم نو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی. دوه مصوبه د لرو او داسې مهم داده چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم داده چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزشونه چې لري حق اخپول ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و روسته دا انتخابات و روسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نده او چې نده حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وی او مناسب دی او منطقی وی چرته دی چې منطقی نه وی او مناسب نه وی قانونی نه وی بناهن حقیق بلدنده ترسره کی او ادامه برکی.
دکتر سب تاسی یو یادوانه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسی قانون د تفسیر مرجع ده. دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسی قانون ما یو سلو یو وشت راغلی دی او حقه یو نزا وجود موجود دی. د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسی قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی ځکه د وجودی فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
صلاحیت لري چې قوانینو معاهداتو میثاقونه ټول تفسیر وکړي. او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار شنه کی د ځکه یعنی یوازنه مرجع دا دی چې کمیسون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوقي على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فرق څه ودی.
اوس د دغه حکم نوروف چې کله سره محکمې دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایی ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وی، فکر کوي دا اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړي دي، اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوی. او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دی او چې دا یو سیاسي توافقنامه دی او دول راغلي دي او حقوقي تفسیر دي. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نشته.
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کول شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه. او اجرایی ریاست که ځکه په اساسي قانون کې نسته او موږ نشو کولای چې کوم حکم وایو.
بله مسله ډاکټر صاحب په ټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص دی، چې تر ډېره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډېر نقص کیږي. اساسي معلومات څه دي، ارقام هم څه دي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او په ځانګړي ډول په کومه سطح باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس موږ دریق قانون لرو دا قوغونه چې دی یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تر اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پورې اقا ولسوالی دی او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی او تقریبا محدود دی. سوار لاس مسائل دی تر اوسه پوری تطبیق شوی نه دی او تور اساسی قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لاس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسی قانون ته پاملرنه په سوار لاس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لاس موارد د چا له خوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لاس مواردو کې قانون د چا له خوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړي،
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي،
اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ وارو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دي.
د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا دی چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوال بلابل موارد تاسیات کړ دا تر ډیره د چا لخوا نه نقص شوی دی د دولت په کومه سطحه باندې د خلک دی
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقص دی او یو تطبیق نه دی سوی او یو مثلا د امنیتي ځای وو مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي دا عمومي نه شو او د دې امنیت هم داسې وو مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځین ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي چې ځین مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نکړي
کوم کسانو چې مثلا نغوي قانون نقص کړي د تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د اتصار کوم بنسټ چې دی او تاسو پکې دند لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
دی اساسي قانون کوم مجازات نه لري دا مجازات دادی چې ولې دا کار نشو ځکه دا اساسي قانون یو عامرانه قانون دی دا عامرانه قانون معنا دادی چې هر حکم چې دلته راقل دی دا معنا دادی چې حتما و لزوما لازم دادی چې دا تطبیق شي چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم دادی چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې نقص شوی دی او دا موارد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی
یعنی تاسو د دې صلاحیت یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي
دا نه لري اصلا د اساسي قانون په هیڅ هواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې هغه جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري دا مجازات نه لري اصلا د حقې وازنه مجازات داده چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف دی مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته مسئله است چې مثلا د تاخير اول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخير اول دا مخالف د اساسي قانون دی همدا د مثلا یوازنه همدا مون صلاحيت لرو او مون خپل صلاحيت کې استعمال کړی دی او زمو وظیفه هم دا نو
دوه روسي پښتنې پټو ډاکټر صاحب عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی
نم داسې نه دی دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري
خودوی وای چې دا یوازې د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه
یعنی عملی د ټول مراجعت د اداراتو چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکړي حراست وکړي چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست
یعنی په دې کې خو نشته خلک د څه فکر کوي چې په عمل کې شته
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي یو ازادي لري ازادي بیان لري هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق به خپل فکر آزاد دی کول شي چې خپل وینا وکي خبره وکي هیڅ موانع نست دغه ځکه حقق حق هم د اساسي قانون حق ته درکړی دی ورکړی دی او چې وای چې مثلا ټول اساسی قانون تطبیق شوی نه دی نقص شوی دی دا یو مبالغه دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندۍ وسه
خیر وسه مننه
درنو دوستانو د افغانستان د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی او چې د حقیقت څه دی پر روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلو د خبرونه مو همدلته پات رسیدي تر بیا د الله په امان
تيو فالقاتلانيو وتفلتنسو تسام فخفلا دشمنانيو وتفلتنسو او ته پختو خبري دروايا تو داغدارو ته چرغو خبري حيا مهي رکړم هيري تپټ کو خبري خبر ته تن ندي مانيو وته پلت نسو پلا تیو پل تسر سودا کردا پخ پلا بینا مود جبر انتہا کردا پخ پل ماضی پورے مٹول مر خندا کردا پپٹو ستر کو سروانیوں وطا پل تنسو پلاستنی کنو چما تنا ران کرو نخی مورا نکڑی پسی مون تل کبرونا ران کرو مونگ تخ پل قور دلالانیو پتا پل